څلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د ازادۍ رادیو د یوې بلې یو ساعته خپرونې اوریدو ته رابولم. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په هرات ولایت کې دی. د ولسمشر غنی د سفر او څرګندونو له جزئیاتو به خبر شئ. همدارز واورئ چې اجرائیه رئیس وایي له هیڅ هیواد سره د افغانستان د استخباراتي ادارو په همکارۍ کې به د هیواد ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي. نور راپورونه همدارز دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې اته کسان هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید پلویانو د ګټونکي کاندید ملاتړو د خوښۍ په مراسمو لاسي بمونه وغورځول. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یک شنبه په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په شپږ ساعته جګړه کې څلور وسلوال وژلي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی ناجیه ساپۍ د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر وایي چې حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن دی چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو ته جدي هڅې وکړي. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. او د تخار په رستاق ولسوالۍ کې سلګونو کسانو مظاهره کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن دی چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو ته هڅې چټکې کړي. ولسمشر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې دا ورځ د ټولو لپاره یو ښه فرصت دی چې د ماشومانو ستونزو ته لا زیاته توجه وکړي. له ارګ څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی له ټولو ښوونکو جدي غوښتنه کړې چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ماشومانو وهلو، ویرولو او سپکاوي ته په هیڅ ډول اجازه ورنه کړي. د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د معلوماتو له مخې د مهال څه د پاسه شپږ میلیونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بیلابیلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې او لا هم د پولیسو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د غورک ولسوال جمعه خان ازادي رادیو ته وویل چې په دې جګړه کې تر اوسه دوه عام خلک وژل شوي او د پولیسو او مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې لزګونو کسانو د پاکستان آی ایس آی سره د هوکړه لیک په اعتراض او په هیواد کې د روانو امنیتي ستونزو د زیاتېدو په اړه مظاهره کړې. دا مظاهره چې د روان د سبز په نوم د یوې ډلې لخوا پلان شوې، نږدې زرو کسانو پکې برخه اخیستې. د دې ډلې غړي وویل چې حکومت باید د پاکستان د استخباراتي ادارې سره شوی تړون لغوه کړي. لبلې خوا د حکومت اجرایه مشر وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په دې اړه وویل.
مسائل هم در هفته های گذشته
ځین مسائل په تیر ونی کې د افغانانو لپاره اندیښنه پیدا کړې. یو هم لا ایسای سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو هیڅ څه چې پکې د هواد ملي ګټي تر پښو لاندې سوي وي، له هیڅ چا سره به هم داسې تفاهم ته پکې ونه رسېږو.
قرار نیست کې برسې.
تر دې وړاندې بیا د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف تفاهم لیک نهایي شوی نه دی او باید له پنځو پړاوونو تیر شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزي اوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. دا پیښه نن د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې د قاري حیدر په کلي کې وشوه. سیمه ییز جګپوړه چارواکي کفایت الله وایي د خپلواک کاندید ولی خان ملاتړي د شنبه د ورځې سیمه ییزو انتخاباتو کې د خپل بری د خوښۍ مراسمو کې راټول شوي وو چې د بایلونکي کاندید قهرجنو ملاتړو ورباندې لاسي بمونه وغورځول. و کسان ځای پر ځای مړه شول او یو بل کس روغتون ته پلار ساور کړه. په حمله کې نور لس کسان ټپیان شوي دي. د یک شنبه پورس په کوارټ او نوشیره کې هم ورته پیښو کې پنځه کسان وژل شوي وو. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي بم هغه مهال له لرې واټن څخه وچول شو چې د سیمه ییز چارواکي فاروق وزیر د سپرلۍ موټر پر هغې سیمه کې د تېرېدو په حال کې و. د پاکستان پوځ د 2014 کال جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وو او دا مهال هڅه کوي چې د عملیاتو ساحه د افغانستان پولې ته نږدې نورو سیمو ته هم پراخه کړي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه یې په سیمه ییز په سیمه کې له وسلوالو سره په 16 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د هند پولیس وایي وسلوال د کنټرول د کرخې له پوځي ساحې څخه واوښتل او هڅه یې کوله چې د تانګدر خرګوټي په پوځي اډې حمله وکړي. چارواکو ویلي وسلوال له حملې مخکې په 2 کورونو کې پټ شوي وو. دوی وایي له وسلوالو سره د جګړې لپاره د خاصو کمانډو ځواکونو 40 تنه د هوا له لارې سیمې ته ورسېدل او د هند د پوځ عسکرو د وسلوالو په پټ ځایونو د توپونو او ماشینګړو ډزې کولې. هندي ځواکونو نن په سیمه کې د 2 نورو وسلوالو لټون وکړ او داسې ښکاري چې هغوی له سیمې تښتېدلي دي. د ایران خبری رسانه وایي د ایران د پوځ یو افسر چې رمادي ښار ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې وژل شوی. د ایران دولتي خبری اژانس نن وویل چې د پوځي جسیم نوري نومیږي او دغه راز یې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړو کې د سوري جنګیالیو ته پوځي مشورې هم ورکولې. په تهران کې چارواکي وایي د رختر په مقیاس د 4.4 درجو یوې زلزلې د بوشهر ښار د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې د نفوسو ډکه سیمه ولړزوله. په دې سیمه کې د ایران اټومي تاسیسات موقعیت لري. د مرګ ژوبلې او زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنګي الوتکو نن د یمن په شمالي، مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري وکړه. سعودي ځواکونو دغه راز د یمن په شمالي ولایت سعوده کې د حوثیانو په سنګرونو د توپونو ډزې وکړې. دا وروستۍ حملې په داسې حال کې شوي چې په ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل کېږي امریکایي ډیپلوماتانو د حوثي یاغیانو له استازو سره په عمان کې خبرې پیل کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د مسکو لخوا په 9 تنو اروپایي سیاستوالو چې په اوکراین کې د کرملین په کړنو انتقادونه کوي د سفر لګول شوو بندیزونو دفاع وکړه او وایي د اروپایي اتحادیې دا شکایتونه پوچ او خالي دي. لافروف هغه ادعاوې رد کړې چې وایي په تور لیست کې اروپایي سیاستوال ځکه شامل شوي چې دوی د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو نه د روسیې د ملاتړ له امله په کرملین انتقادونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد باندې د اروپایي اتحادیې بندیزونه چې د 1500 روسانو او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو شتمنۍ پکې قید او په سفرونو یې بندیزونه لګول شوي سیاسي موجبات لري. او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د مرستې موسسه یا یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د رامنځته شوي بحران له امله د 1500 میلیونو ډالرو مرستې ټولولو لپاره تیاری نیسي. دا اعلان د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوی او دا په داسې حال کې ده چې سبا سه شنبې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په پاریس کې غونډه کوي او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو په لارو چارو به خبرې وکړي. د عراق لپاره د یونیسف استازی فیلیپ هیفینینګ نن په یوه اعلامیه کې وویل په عراق کې بشري حالت مصیبت ته نږدې شوی. موږ د مرستو د دوام په مقصد په عاجل ډول زیاتو منابعو ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د دې موسسې د ارقامو له مخې په عراق کې 8 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په خاص ډول هغه 3 میلیونه خلک چې د 2014 کال جون میاشت کې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له امله کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4، په جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.3، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16.2، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15.8، او په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 10.3.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی په هرات کې دی وابهوري چې ولسمشر د کوم مهم کار لپاره هرات ته تللی. د حکومت اجرایه رئیس د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو د همکارۍ پلان ته د مستقیم اشاره په ترڅ کې ډاډ ورکړی چې په ټولو دې ډول همکاریو کې به ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د دې همکاریو په اړه له اندېښنو مو خبرو.
ښاغلی اشرف غنی یوه خبره او د ډاکټر تو عبدالله بله خبره او د پارلمان بله خبره او د دوی د امنیت مهمو مسؤلینو خبرې په بل رنګ باندې دغه ملت ویشي.
پاکستانی چارواکو ته د ولسمشر اشرف غنی د وروستي لیک په اړه چې په متن کې له اسلام آباد څخه د وسلوالو طالبانو پر ضد د ځپونکو اقداماتو غوښتنه شوې یو بحث لرو. په نورو موضوعاتو کې د ښځو د چارو وزیر نن د سلو لومړنیو ورځو کاري پلان جزئیات روښانه کړل او د ښځو لپاره د ازادي راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې له هغې یوې میرمنې سره خبرې لرو چې له معیوبو میرمنو سره د مرستې پروژې لري.
په دې ژوند کې ډېر تغیرات راغلی دی، دوی خپل هم کار کوي، نور معلولین هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي او خپل هم په دې عاید لري.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغګونه ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی نن په هرات کې دی. ولسمشر غنی په هرات ولایت کې په یو وینا کې وویل چې د سولې پلان په هیواد کې د امن د ټینګښت په اړه د امن د ټینګښت په مقصد عملی کوي او په دې برخه کې هڅې کوي. د شیبه په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او راته وایي چې ولسمشر هلته څه ویلي او له کومو چارواکو سره یې کتلي دي. صابر صاحب
حدود ساعت 9 امروز صبح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با چند تن از اعضای کابینه و تعداد از نمایندگان مردم هرات در دیگرگاه وارد ولایت هرات شد و در مکتب نقلودی 27 ظفر به حضور نیروهای مشترک امنیتی افغان صحبتهای ایراد کرد. رئیس جمهور افغانستان بیشتر تاکید روی مسائل امنیتی داشت و صحبتهای تشویقی داشت. نیروهای امنیتی که حکومت افغانستان به تمام نیروی از نیروهای امنیتی افغان حمایت خواهد کرد تا بتوانند تامین امنیت داشته باشند و در مقابل مخالفان مطلعه دولتی در کل هرات افغانان بتوانند مقابله کنند تا مردم افغانستان بتوانند از آرامش خوبی برخوردار باشند. قسمت جنگ موجود در افغانستان جنگ تعمیلی خان و گفت بعضی از گروه های مطلعه غیرمسئول در اواخر حملات خود در نقاط مختلف افغانستان بدید جنوبتر و همچنان شمال شدت بخشیدند. میخوان با وضعیت موجود حکومت افغانستان در یک وضعیت یا موقعیت ضعیف قرار بدن تا بتونن از این طریق وارد مذاکره بشه. توی مذاکره به گفته آقای کلی بکید مردم افغانستان نخواهد دید. حکومت افغانستان هرگز در برابر همچین این فشارها تن نخواهد داد. رئیس جمهور بعد از این صحبتهایی که در حضور مقامات امنیتی و در کل نیروهای اردو و پلیس داشت نشست ترتیب داد با حضور نمایندگان اقشار مختلف ولایت هرات در مقر قوماندانی پلودی 27 ظفر. نخست آقای رئیس جمهور صحبتهای نمایندگان این مردم را شنید و سپس به پاسخ پرداخت. مهمترین مسئله در مسئله امنیهای موجود بینید در بلکاری شوندن از هم مسئله طرف مطرح است. این دیز همه یکی مردم هرات مطرح است. آقای کلی به رئیس ارگانهای محل بسیار داد در این نشست که هرچی سنتر پلان روی دست بگیرن تا بلکاری شوندن به کم بلکاری دیگر افتایش بدن تا این مسئله به شوندن جایی که تقریبا بیش از 22,000 کیلومتر مربع مساحت داره بتونن دلگیری بکنن از حملات مخالفان مطلعه دولت و امنیت تامین بکنن. در تالی از این مسئله آقای کنی همچنان گفت وزیر معادن و همچنان به کارمندان وزارت شهرسازی که هرچی سریعتر پلان هایی که در ولایت را در بخش پروژه انتجافی بدیده سرکسازی به آقای کنی تاکید کرد که در یک سال پیش روی تاکید حکومت افغانستان روی سرکسازی در نقاط مختلف افغانستان است. این از اولویت کار خود دانست همچنان گفت که ما روی سرک حلقوی سرک هراتی که سرید جایی که بند پلوی در اینجا موقعیت دارم و دو پروژه را آهم که از هرات تا به خاط ایران و از این طرف از سرکنی تا ترکمنستان به این مسئله تحصیل کردی مسئله با استقبال نمایندگان مردم هرات و همچنان نمایندگان اقشار مختلف هم باشد و اصلی هم آقای کنی تحصیل بر به پرشوران وضعیت زراعت کرد به گفت که برای اولین بار که حکومت افغانستان الان داره که برای یک سال آینده تمام به نیروهای موجود در افغانستان یا جاری این رژیم آوردی بکنن و پیداری بکنن تا این مطلب بکنه در آینده جلوگیری بکنه افغانستان در بالای گندم از این کشورهای همسایه که در افغانستان میشه.
بله بله، در ازیاد همانه نکام شاپور صبر په هرات کې د ازادۍ رادیو خبريال قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال و چې هرات ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر او هلته د څرګندونو د جزئیاتو په اړه راپور راکو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادۍ رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه کړي چې پکې ملي ګټې زیانمنې شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او افغان حکومت په دې برخه کې خپل مسؤلیت درک کړی. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په اړه پورته شویو حساسیتونو ته په پام سره وایي چې په ټولو مسایلو کې ملي ګټې ورته لومړیتوب لري. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي له آی ایس آی سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او هیڅ داسې سند نه لاسلیک کوي چې پکې ملي ګټې په پام کې نه وي نیول شوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې افغانان له خپل حکومت تمه لري او دوی هم هیڅ داسې کار نه کوي چې ملي ګټې تر پښو لاندې شي.
مسایل هم در هفته‌های گذشته باعث تشویش مردم افغانستان شد.
ځینې مسایلو په تېرو اونۍ کې د افغانانو لپاره اندېښنې پیدا کړې. یو هم له ایسای سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو چې په حقیقت کې هغه یوازې په نشه سوی و او په هماغه حد کې هم ډېرې پوښتنې را پیدا کړې. هیڅ څه چې پکې د هیواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوی وي له هیڅ چا سره به هم داسې یو تفاهم ته پکې ونه رسېږو.
د
افغان حکومت اجرایی رئیس وویل چې دولت له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو په لټه کې دی خو خپل کارونه په دقت او شفافیت سره مخته وړي. د حکومت اجرایی رئیس ښاغلی عبدالله په داسې حال کې له آی ایس آی سره تفاهم لیک حساس بولي چې له دې مخکې دغه تفاهم لیک توند غبرګونونه وپارول.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو د اجرایی رئیس عبدالله د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه کړي چې پکې ملي ګټې زیانمنې شي. څرنګه چې خبر یاست، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوي لیک کې غوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو، البته د افغان وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان حکومت باید ځپونکي اقدامات وکړي. په دې لیک کې همداراز یادونه شوې چې تر راتلونکو درې اونیو پورې د په دې لیک کې د درد شویو موادو په منلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې پاکستان باید خپل صداقت څرګند کړي. په دغه لیک کې د اتو مواردو په برخه کې د پاکستاني چارواکو ملاتړ غوښتل شوی چې د مهمو موادو د بحثونو په اړه اجمل تورمن د ولسی جرګې لغړی خالد پښتون او د سیاسي چارو کارپو متیولا خروټي سره خبرې کړې او د هغو نظر یې غوښتل.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبري اس، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوی لیک کې له دوی غوښتي چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې په یاد لیک کې د درج شویو موادو په منلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې خپل صداقت څرګند کړي. په دغه لیک کې د اتو مواردو په برخه کې د پاکستاني چارواکو ملاتړ غوښتل شوی چې د مهمو هغو په اړه د بحث لپاره را سره په سټوډیو کې مېلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی متی الله خروټه. ستاسو د بحث کوربه دی اجمل تورمن. درنو مېلمنو، ښه راغلاست. ښاغلی پښتون، د سر پوښتنه له تاسو، آیا د افغان ولسمشر لخوا پاکستان ته د لیک لیږل د ښکارندوی نه کوي چې د حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان د کړنو په وړاندې بې باوره دی؟ ستاسو په اند دغه لیک د لیږلو مؤثریت څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې زموږ د ولسمشر راتک د ولسمشر په صفت په داسې شرایطو کې راغی چې په چیرو جرلس کالو کښې په افغانستان کښې دا حالات د ډیرو خرابو او جنجالي هیجان حالت څخه وده ته تسلیم سوله، او پخواني ولسمشر په خپله دوره کښې زشت زیات کوششونه وکړه چې د پاکستان موضوع ته یا د افغانستان د سولې موضوع ته د حل لار پیدا کړي. متاسفانه در اخیر لحظې د سولې د شورا په منځته راوستلو سره باوجود هم ونه توانېدی چې دا صلح راولی بلاخره چې نوې ولسمشر صاحب اشرف غنی راغی هغه په سر کې د یو نوې ابتکار سره کار واخستی چې هغه د چین سره ډېر روابط جوړ کړل د ستي سفرونو شروع کړل د پاکستان سره ډېر نږدې سفرونو شروع کړل او د دوی سره داسې یو فضا په وجود راوستله چې حتی خلکو ته ډېر سوالونه پیدا شول تر هغه اندازې پورې چې د چیرې هفتې پورې یو تفاهم نامه د دوو استخباراتي سازمانو تر مابین حتی غیر مستقیم امضا شوله چې بالاخره دغه څخه ډېر غټ جنجالونه مابین ته راغله. زه داسې فکر کوم چې موږ په پښتو کې یو متل لرو، وایي مه دونه خوړ سه چې خلک دې وخوري، مه دونه تریخ سه چې خلک دې وغورځي. متاسفانه چې زموږ ولسمشر په شروع کې دونه خوړ سو چې د هر چا هوا ورته وسوه، هم د پاکستان هوا ورته وسوله، هم د چین هوا ورته وسوله، او دوی د دې خوږوالي څخه په استفاده تر دغه اندازې پورې راغله چې داسې یو تفاهم نامه چې هغه د هیڅ افغان دپاره قابل قبول نه وه، نه د افغانستان دپاره یې کومه خاصه ګټه درلوده، ځکه د پاکستان پخوانی کړنې د افغانستان په هکله همیشه یو طرفه وې، همیشه د افغانستان د ملي منافعو خلاف وې. دغه رقم یو تفاهم نامه دی
دغه تفاهم نامه تاسیس کړه. دغه تفاهم نامې او دغه لیک تر منځ زماني واټن ډیر کم دی، هلته دومره خوږوالی او دومره
اوس چون وخت چې د ولسمشر په دې پوه سو چې د حالت ډیر مخ پر خرابېدو ولاړی او رښتیا هم دا شی واقعیت دی، کدی دا خطا وتلی، دا خطا سوې تفاهم به د ژر تر ژره وګرځي چې پاکستان په خپلو کړنو کې زموږ سره هیڅ وخت صادق نه وو او هیڅ افغان هم دا نه مني چې پاکستان زموږ سره په خپلو ژمنو کې چې وکی په عقیده صادق وي. بلاخره ډاکټر اشرف غنی د دې لپاره چې دا خوږوالی د شیرینی نور ختم کی او تریخوالی شروع کی، نو د الټیمیټم په شکل چې یو شی دوه شی ځ وخت ور کړی دی چې په هغه کې به تاسو ټول هغه د کوټې د شورا غړي نور ورته وای چې خپل پسرلی عملیاتونه بند کی او د دې سره جفت د کوټې او د پېښور د شوراګانو هغه مهم خلک باید په نظارت کې وساتل شي، په توقيف کې وساتل شي، او دا رقم الټیمیټم ورکړي چې دا سره جفت نور الټیمیټمونه موجود دي چې زه په دې یقین سره وایلی سم چې په آینده شول ورځو یا متبقي ورځو چې پاتې دي د الټیمیټم د ورځو دوی نسی کولای پاکستان چې دا کار وکړي.
مننه ښاغلی پښتون. خروټه صاحب، پښتون صاحب د خوږوالي او تریخوالي خبره وکړه، څنګه کېدلی شي چې په عین وخت کې هم د بورې کا پخلی ته واچو او هم د مرچو کا پخلی ته واچو په هماغه وخت کې امکان لري؟
دغه فیلی لیک چې لیږل سوی ده، دغه لیک څه فکر کوم، فکر څه چې بېخي زه مطمئن یم چې درې هفتې باد چې درې میاشتې باد هم هیڅ وضعیت تغییر نه کوي.
څنګه مطمئن یې؟
زه ستاسو ته وایم، دلایل وایم. زما تشویش دا ده، اگر به هغه اساس د احترام چې موږ ما ولسمشر ته لرو او د افغانستان ولسمشر دی، موږ ولسمشر دی، موږ ورته رای ورکړی، همه ملت نه باید حقایق پټ نکو. حقایق داسې ده چې درې هفتې بعد زه حیران یم چې ما ولسمشر به ملت ته څه وایي. پاکستان په طول د درې څلوېښت کالو کې ما و تا سره ناروا کړی، پاکستان په طول د دیارلس کالو کې هغه اعمال کړی ده چې قطعا هغه غیر جبران ناپذیر ده، نو دی څنګه کېدای سي په طول د درې هفتو کې ځان اصلاح کړي؟ اساسی علت چې دغه لیک خپور سو یا دغه لیک ولې نشر سو ده و چې هغه امنیتی تفاهمنامه یا امنیتی تفاهمنامه چې پاکستان استخبارات سره امضا سوی و او هغه د جناب ماب حامد کرزی د پلویان لخوانه مطبوعات ته ګویا راغه و فشاس و او دا بعضی مشکلات ایجاد که دیگه بخاطر چه اغا موضوع چوب کی یا دیگه مثلا گوی ترمیم کی دیگه مواد پاکستان تا دیگه لیک پیسا بولیگل و دری هفته تین وقت وقته دا چه منګ آیا د سره بل مثال عمل کوي یا نشو کولای؟ زه فکر کوم چې منګ هغه ټول خپل وسایل باندې متوسل سلو په دې ټول د دیالوس کلو کې یغې نه مخ کې چې منګ یو شای نتیجې ته لاسته راوړو، مګر متاسفانه منګ د لاس منګ لاسته راوړو نه ولیم نه ولې چې زمونږ خارجي پالیسی میکران د سي موافق د سي لاسته راوړو نه درلو زیاد سي موافق مسلکی خلک نه و چې دوی شي کولای چې افغانستان خارجي پالیسی د سیار کې چې منګ په سیمه کې ځان مطرح کو. با وجود دې چې منګ سره ډیر خارجي ملکونه کومکونه کړو او هم هر نقطې سره ته موجود، اما مون پر اون ستاونه دی نو بینان اوس هم دغه دمر شوه بوري خبره ادمه فونه چې عقل سلیم دا کار نه کوي، منګه چې دا کار کوي دا به نتیجه کار ده.
پختون صاحب، په دغه لیک په ځینې مادو کې راغلی دي، مثلا چې په یو ځای کې راغلی دي چې د ترهګرۍ په وړاندې عملیات باید پاکستان پراخ کړي او د کوټې او پېښور د شورا غړي په خپلو کورونو کې نظر بند کړي. په بله ماده کې مثلا راغلی دي چې د بندیانو تبادله آیا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې برخه کې څومره موثریت لري، مثلا دا برخه یا په بل ځای کې مثلا راغلی چې د ټپیانو درملنه د طالب ټپیانو درملنه دې موضوع ته اشاره شوی. وسنی وضعیت او په ټوله کې د پاکستان خبرګونونو ته پام سره پتیره کې او دا چې ویل کېږي نن سبا د نوموړي واد ډیرې چارې د پوز لخوا سنبالیږي، نوموړي وزیر نواز شریف ته به دا ستونزمنه نه وي چې د ولسمشر غنی دغه غوښتنې ومني؟
زه داسې فکر کوم چې کوم مادي چې په خط کې یا په نامه کې ورستول سوي دي، زما په عقیده دا هغه څه دي چې د موافقې بعد په وجود راځي. موافقه وجود نه لري، اول زه دي باغ نه وینم ته وتارو درغی. در وسه پوری د پاکستان د خوا څخه رسمان د دې اعلان نه دي سوی چې موږ د افغانستان سره د سولې پر پروسه باندې په ټول مواردو قناعت کړی او ډیر ژر به د سولې د پروسې د پاره دوه اړخیزه ایحتونه سره تبادله سي، بیا به نو دوی پر دې مادو خبرې کوي. دا کوم څه چې زموږ ولسمشر ورته ویلي دي یا په خط کې دا هغه څه دي زه فکر کوم لکه ښایي چې یو ناراضي او هغه ته د خپلې پخلاینې شرطونه وړاندې کوي. پاکستان په دې کې تر اوسه نه موږ اورېدلی دي کوم اعلان او نه کوم څه د ریاست جمهوري د خواسته اعلان شوي. زه فکر کوم کوم څه چې دوی ویلي دي هغه ظاهرا پاکستان شاید د پټ دروازو شاته ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم څخه خبرې درلودلې، شاید د چین په منځګری باندې بعضی شان تبادله شوې وي، شاید نور ملکو په دې کې کوم خاص ابتکار په لاس نیولی وي، لیکن د عملا په میدان کې پاکستان د خپل سر نه دی. لوی مصیبت دغه دی، پاکستان دوه حکومت لري، یو یې ملکي حکومت دی بل نظامي حکومت دی. ملکي حکومت زړه غواړي چې یو کار وکړي، هغوی غواړي چې صلح راشي، هغوی غواړي چې د افغانستان تر خپل تجارت کی سیاسی اجتماعی
په خپل کوم نه جوړ سره
ابدان لوی ترين پرابلم په پاکستان کې داري. کڅام ظاهران د پاکستان ملکی حکومت په هیڅ وخت کې دانه منلې چې موږ او نظامی حکومت اختلافات لرو یا په مسایلو کې تفاهم نه درو، لیکن حالات او وخت او زمان گذشته دا ثابته کړی ده چې پاکستان ملکی حکومت په هیڅ وخت کې صلاحیت نه درلود. یوازې په نظامی وخت کې دوه وخت نظامی دورې درلود چې یو د ضیاء الحق دوره و بل د جنرال مشرف دوره. په غو دورو کې بیا مشرف دونه سخت دریزه وو چې اصلا د سوري موضوع ته دی راځي نو تاسو اخیری خبري تاسو واوریدل د میډیا د لارې چې مشرف په خپل دوره کې په ډیر وضاحت سره په دې اقرار کړی دی چې ما د افغانستان په چارو کې مداخله کول او دا مې قصدي کول، یعنی دوی پر دې پښیمانه نه دي. مونږ زاميان همیشه په ډیر افتخار سره دا خبر کوي چون وس دربین وی فشار لاندې دي، د همسایګانو در فشار لاندې دي، د خپل خلکو او د پاکستان د داخلي حالاتو د خرابېدو په خاطر د فشار لاندې دي. نو وس دې په خبر کې یو څه د نرمیش سکاره کې پاکت کې دوی قطن د خپل پالیسی سره شادت لیدي او نه دوی دي ار وخت دوی د عمل په میدان کې دا ثابت کړل چې موږ واوریدل چې دادی مثلا د طالبانو یو جګپوړي چارواکي باندې کوي یا د حقانی د ګروپ یو جګپوړي سړی باندې کوي او واقعیا د هغه په تعقیب نور باندې ځول بیا نو عملیات یې نه بندي. موږ دوی ته وایي دا کم شر چې موږ ولسمشر پر ایښی دي چې تا سپرلنی عملیات بند کړه زه هم دا نه بندي. دوی دې فقط طالبان د فشار لاندې راولي پاکستان کې، دلته خود به خود آرامي راځي، خود به خود امن راځي. قطعا دې عملیات نه مدي، لاس آزاد عملیات دې دمه ورکړي صرف د جوړې پاکستان کې طالبان او اقانی ډله د فشار لاندې راولي، څه مشران دې بنجان کې مریضان دې نه تداوي کوي، پی سي دې نور کوي، تجهیزات دې نور کوي، هغو ته دې خوش آمدید نه وایي. ته وګوره چې په افغانستان کې څه حالات راځي. دا د چیرو چارو کار ده، د چیرو 15 کار ده، نه لري موږ مګر متاسفانه څوک په خوله نه کوي.
مشخص پیشنهاد به حکومت ته څه وي؟ د پاکستان په وړاندې باید څه څه ډول یو دریځ غوره شي؟ آیا دا چې روابط نارمل وساتو، ترخی کو، او هماغه لکه مخکې تاسو ویل چې نه د یو څه مودې مخکې په شان باندې خواږه څه ډول یو دریځ باید
نه 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 موږ حالات دا رقم نه دي. موږ په دې موډ کې نه یو، په دې حالت کې نه یو چې موږ په فعلي شرایطو کې د دې لپاره چې د خپل ملک د صلح، د دفاع، د پیشرفت، د اقتصاد، د تعلیم د لپاره وجنګیږو، په عین وخت کې موږ ولاړ سو په ګرم میدان کې په نظامی جنگ کې ځان داخل کړو. نه حالات د دې تقاضا کوي، نه زموږ اقتصاد د دې تقاضا کوي. صرف یو مسله ډیره مهمه ده، زموږ جمهور رئیس د ټول احترام باوجود چې موږ دی چې روز موږ برحاله رئیس جمهور دی، دوی یو سهو وکړه کوم حالت کوم فضا چې د په وجود راوړله د خپل راتګ سره جوفت، هغه دون خوژوالی ولکه مشه ما اشاره ورته وکړه چې هغه خوژوالی څخه مقابل طرف استفاده وکړه او وی دې تر مختصوله چې د تفاهم نامې غوښتنه هتا وکړه. زه د تفاهم نامې مخالفه شخصا نه يم، په هغه صورت کې مخالفه نه یم چې صداقت موجود وي. که واقعا په دې کار کې صداقت موجود وي،
تاسو وویل چې پخوا صداقت لیدل شوی دی په تیرو کې چې صداقت نه دی موجود، نو دغه ټول موضوعات ته پام سره اوس دریځ به د افغان حکومت سوی د پاکستان پر وړاندې
انتقاد هم دادی. موږ د افغانستان حکومت ته وایو، ولسي جرګې ورته وویل، سیاسي مبصرین ورته وویل چې تا په کم جرأت، په کم اطمینان، په کم اعتماد دغه تفاهمنامې ته زړه ښه کوي؟ اصلا تا ته خو پاکستان در معلوم و، موږ خو د پاکستان د لاسه دا دیرش کاله په دې اور کې سوځو. نن چې ته د تفاهمنامه ورته امضا کوې، په مقابل کې تا کومه ګرنټي اخیستې ده؟
د ولسی جرګې غړی خالد پښتون و چې د سیاسي چارو له کارپو متی الله خروټي سره یو ځای د ازادۍ راډیو په ګردي میز کې خبرې کولې. په دې اړه دا بحث و چې ولسمشر اشرف غنی څه وخت مخکې د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوي لیک کې له پاکستانه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې د غوڅو اقداماتو غوښتنه کړې وه. د کارپوهانو په دې اړه خپل نظر څرګندو. قدرمنو اوریدونکو، ځینې نور راپورونه چې مخکې مو اعلان کړي وو د وخت د کموالي له کبله له خپرېدو پات شول. له دې کبله زموږ معذرت ومنئ. د وخت د مازدیګر 4:30 دی. د خبرونې په دوام کې 19 پروګرامونه خبرو، خو سمدستي جناقه الکوزای د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن ده چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو هڅې چټکې کړي. ښاغلي غنی د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي، دا ورځ د ټولو لپاره یو ښه فرصت ده چې د ماشومانو ستونزو ته لا زیاته توجه وشي. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نئی وایي په تیرو دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د دې ادارې د څار مسؤول صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفانو ته د سوک ځواب په سوک ورکړي او د دوی په کلک هوډ باید شک ونشي. جمهور رئیس غنی دا خبره نن په هرات کې د ظفر قلي اردو له منصوبینو سره د کتنې پر مهال وکړه. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلي عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل تر اوسه د پاکستان له آی اس آی سره هیڅ ډول تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بېلابېلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې او لا هم د پولیسو او مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي 8 کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 6 جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د ایران خبری رسنۍ وایي د ایران د پوځ یو افسر چې رمادي ښار ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې وژل شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو نن د یمن په شمالي، مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو په هدفونو بمباري وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د مسکو لخوا په نهاتیا تنو اروپایي سیاستوالو چې په اوکراین کې د کرملن په کړنو انتقادونه کوي د سفر د لګول شوو بندیزونو دفاع وکړه او وایي د اروپایي اتحادیې دا شکایتونه پوچ او خالي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د بنګلاديش له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه به د بنګلاديش په باستا ښار کې ترسره شي. منصور فقیریار، مرتضی علي بیگ او فریدون حکیمی د یادو لوبو ګول کیپران دي چې تمه ده په نوبت خپلې لوبې وکړي. جلال الدین شریعتیار، مصطفی حدید، انوش دستگیر، سید محمد هاشمی، سید نوید نادیم، زمیر داودی، سباون قیام د افغانستان د فوټبال ټیم په دفاعي کرښه کې لوبیږي. مصطفی آزادزوی، شبیر یوسفی، اسمت شینواری، آرش حتیفی، مصطفی زادزی، کنشکا طاهر، عباسین علی خیل، نورالله امیری او محمد پردین د افغان فوټبال لوبډلې په وستي کرښه کې لوبیږي. افغانستان د 2013 کال د نړیوال جام لوبو کې د مقدماتي دور لپاره د سیالي کوي چې تر دمه لا اوس 2-0 په وړاندې مات کړی دی. تمه ده د افغانستان او سکاتلند ترمنځ د لوی وچو لومړی څلور ورځنی لوبه سبا په سکاتلند کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل دې لوبې ته افغان لوبغاړو له پخوا چمتووالی نیولی دی. ښاغلی هوتک وایي افغانستان تر دې مخکې د لوی وچو په لوبو کې یو ځل اتلولي ګټلې او یو ځل دویم سوی دی، او که دا ځل وکولی سي لومړی مقام خپل کړي د نړۍ په کچه به د څلورو ورځنیو لوبو اجازه ترلاسه کړي. او ټاکل سوی د افغانستان د کیک بوکسینګ شل لوبغاړي هند ته ولاړ سي څو په یو لړ آسیایي لوبو کې برخه واخلي. د کیک بوکسینګ فدراسیون تخنیکي مرستیال فیدا محمد صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوه سیالۍ ته به لس لوبغاړي د لو کیک او لس نور د فول کین ټیک په برخه کې واستول سي. ښاغلی صدیقی بیا د افغان لوبغاړو لپاره د کمی بودیجې له ځانګړې کېدو شکایت کوي او وایي چې دولت لوبغاړو ته ډېره توجه نه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې لومړی د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه واورئ، او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپور شي.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم هر یو په لس کاله بند محکوم شول. راځئ اوس واورو چې نسیم ولې د خلکو لخوا وهل کیږي.
شین آسمان زری زری دس رو زرو امیدونا سپوگمائی دی بام پسر ننائی ننائی ننائی
ملانگا سپوگمائی غلام غصاری مغاکام لپاس بانکی واتوائی که او ساغل دسار سترگم کاراشوا
او پوشمان
کستاز مکه ده دلاور خان ده زمکی نکمه ده دا دې تلمان مخکې دو بولګه ولونه خلاص شوی
وان زماز مکه کده د لاور خان د مکه په اندازه وای ترڅاښ ته به مې و بولا
ورې نه وای لکه د لاور خان چې خپل سبوکو ته بس کړنی ولې ته وای خو بابا مرته بس کړنی ولې وای
خو د لاور تعالی ډیر شي دي چې تا غوندې خواري کک بسګر لري. رښتیا موسی ګله، د لاور د خپل زوی اسلام په اړه څه نه وای چې چیرته به وي؟
نه ولا داسې خاص خو څه نه وایي، هماغه یو ځل چې ولیجان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و، نور څه حوال نشته.
د ده له ظلم نه یې خو خپل اولاد هم پاتې نه شو، په زوره یې کوژده ورته کوله، هلک یې له کلي ورک.
دا دی زما کارم خلاص شو، درځه چې ځو.
درځه، د سهار اذانونو تم څه نه دي پاته، ټوله شپه مو په اوبو لګولو تېره کړه.
او موز به وکو بیا بازو ته وایې کورې
شه ورک شه یاره موسا ګله، سخت دی وډار کړي.
اوهو ملنګا، تا خو وګوره دا د ګرمابد دوکان ولې خلاص دی؟
ته درځه چې ورشو.
ته درځه. اوهو دا دوکان خو غلو وهلی، د ګل محمد کورې په توره چرګه بار کړه. خلکو ګل محمد راشئ چې خله راغلي دکان نیولی.
و موسا ګله، دا دې څه وکړل؟ که یو ځل د اغلا پر موږ را تاوان شي
نو ته وایه چې موږ غوږونه دې روان شوي وایې؟ ته وایه که آخه ده سلطان خوراغه
ده چه خبره ده وحلکنو
ده گل محمد دکان غلو وحلاه
نو تازه سوگی استا؟
ولی تا مانگ نپیشنده تا وایکا
خا خا همه پیشنده لیموسا گولا ملنگ نو تازه تنگه پوشه چغل راغلی
سلطان اورورا ننو خوزمه ده ملنگ ده بو واربه تا وایکا
خا
بیرده چه کور دستانی دو ده گل محمد دکان نو ولیده چه خلاص ده او دروازه مرده شویده چه شوی ده ظالم چوکو
ماما گل محمد دکان تا منه نوزه موسا گولا چه فکر کروی چه دا کار بچه کنه وی
هر چوک چه وی زخوی دار بدار کنم
او رشتیا وای نوی ده دکان پو پخو دار اولای و
بیا خومی پیسی کاشکی خپلی وای رو را دا با کم ظالم و ها
هر چوک چه ده خود دی کنی نده زکا چه سر تروس دا کار نو شوی
دلاور خان کامو دخپل لکلی هم وی شک نشتا زکا چه خواه پا هر چه خبر سره و
اغله قلبی نیسه یلا لا لا
وزره مهم بلده شو وزره
مهم بلده شو مهم درنه لال نشو
او بلسیم پلارا جیک شه ده چنگ خوب دای
او لا اله الا الله محمد رسول الله دیر بعد خوب می ولیده خشو چرا ویگ دیکرم
خوب تا بد موایا خدای دی خکی پاسا جمع خود در نتی رسوا چه وصل مز در نقضا نسی
خدای می دینه گناه کارا کبی خو دیر بعد خوب می ولیده شکر چه اختیانه و
خدای دی خیر پیش کی زمان زره دیر نارامه دی
دنسی موری استاز را ولی نارامه دی
سره یا نسیم ننش با بیخی کورتا ندائی را غلی
وی تولش با کورتا ندائی را غلی چیر تا بدللی بی
زد سپو ییگم خوزرم دیر نارامه دی خدای دی خیر پیخ کی
وی وی زد خودش پینا وقتا کورتا را غلم ما خوو نلی ده وی وی ما ویل زد چیر تا با پخپل کورتا کی وی دوی نو ولی تارا تا و نویل
ما ویل که در تو وایم بیا با اربند پکار سی چه ولی نا وقت کورت را زی
بی یو خود مایندو دا کار خنی بی چه دا اولادونه گناه پتا بی
خا ملا ما تایما خود تو وز ورسل منز دی وکا نیگ دی باند ورپسی ووزا دا ملگرونه پخت نا وکا
خاندو ولاره گم های های چه واره بی وای سبر چی بچی مغر چی جنجالو نبرا کم شی خوز ده جنجالو تا گوره
خو خبرانه چه اولادو نلوسی جنجالو نیران پرانسی خدای خیر
خدای ده خیر پیش
ده تنگه دروازه تکه ولدی
تو وقت تکیه کمه زورزم
وای تازه صبر و
نجام
یا خو
دک دکان دیگه لکنه وای چی سمی کری اه
نسیما اوس خود تیخت لارم نلری ها وای تیخت خبر
آورد خدا
از خیدش ام دینا وقتی که تعدل تا چه کولا
ما دل وای
وای گوره خیلی وای وای مخی ور تور کن
نه نه دو دای پیدا ما چیزی ندکنی زش پی وای
مونگ طول هم دلتو چه دلاور خان تو پخ پلستر گولی دلی چه لدیواله دی زن را خطا که
نه زغل نیم خیر ده تاز خوز ما خبر و آب رو وی وی
شاید باد ماشه دایا والا غات خوز ما لخو هم در واخلا
وای وای ما تنوری کنی زیرمه زیرمه وی
باز در زی لکه چه کار تمام شو
خوی منه چه نور تو که در سره زخو متباکلم اگه نور غل را وخه
سیده حالتا چه خبر ده تلک زر زر رازه الا
راسه جمیله تاسه لکه چه خبر نی نسیم غلا کرده غلا
څه خبره ده؟ دا څه روان دي؟
دا خو مو په سرو وینو رنګولی. نسیما و نسیما
غلغانې کوي همدا بې حالي
کومه دی؟ څه یې غلا کړي دي؟
صحیح ده، یو چاره وکړه چې ډاکټر ته یې بوزو. دا خو ډېر ژوبل شوی دی.
بس نور چې ژوندی یو هم د غلا خیال به هم سرته را نیسي.
راځه را په شی که چې کلینیک ته یې بوزو. ونیسه.
کومه دی زوی مې؟ کومه دی؟ لرې شی.
او خدایا نسیما پلاره
زوی دې غلا کړی. بس کوم درته اسلام چې دا وهله وم په یادی ور به پردي مال ته کاږم ونه ګور.
دا سما زوی په څه حال باندې کړی پلاره؟ ما څه نه دي کړي.
تاسو دا کسان ورسوي موږ هم درځو. زی زی
لګلرې شي ورونو
دکان چیڑنا ختم شوا تاسے دھوام لذان سر ابھی آئی
مونگ چکڑی والے
خدا دادا تیشا اچھا نہیں دیتا ہوا امیر صاحب دا غل به داسې پیدا شي.
غل سچه مال به هم ورسره پیدا شي ان شاء الله.
ضابط صاحب دا پلونه وینې داسې ښکاري چې څو تنه ول.
ها دکان ته به وروسته ورشو، لږ صبر وکړه چې زما کار خلاص شي.
امیر صاحب موږ یو هم دکان ته دننه نه یو ورننوتلي.
آفرین، زموږ کار دې راته اسانه کړ. دا د لویې همکاري موږ سره کړې.
ما هم د خوشي سړي په کار مه کوئ زړه دې بدمش.
ښه ګل ماما ده تا څنګه خبر شوې چې دکان دې غلو وکړلای؟
امر صاحب د کلیوالو له غال ما غال نه خبر شوم، ټول کلی را وته یو.
پر چا شک لري؟
او شک نه، یقین لري چې غلا نسیم کړی ده.
وروره ته مداخله مه کوه.
ها ها
دې نږدې وختو کې ستا او د نسیم ترمنځ څه پېښ شوي وو؟
نه امر صاحب هیڅ هم نه و شوي.
ته پرې شک لرې چې دکان دې هم د نسیم نوم یې غلا کړی وي؟
نه نو نه پوهېږم څنګه شک پې وکم، خو همدلته خلکو نیولی و نو
د دروازې قول پې دې جبل مات کړی دی.
هو دا جبل زما نه دی امر صاحب.
ګل ماما ده وروره ته لږ آخوا شه.
ده
احتیاط کوه. ګوره ضابط سلیمه دلته د وینو څاڅکي دي.
او عکس مې واخله، زه به ځان سره ولیکم.
موږ هم درنه ځو، خپل تحقیق مو وکړه. خدا سے کوم ثبوت پیدا نہ شو چھ نسیم پک حل ثابت شی.
وئی جو تہ پتہ شنو تو روسو مت کو ول چلا غل درتا معلوم نہ شو.
مو کو کھ کو دا پلو نہ چھ دل تا و دا بایت معلوم شی چھ د نسیم پھل پک دا یو کنا.
امیر سے اوس بہر سے معلوم شی دا د ٹیرونو نہ کھ گوری.
او
رازا را پسے او او گورا دل تا ہری جام لگی تو شی وی دی.
او درزا درزا اوس بہ مو دغه نہ کھ دغه تر کور ورسی.
پتماشا ګل ماما ده نسیم لاغه دیواله ځان راچولی دی، ټیرونه دې خوا تللي. دا څنګه چل ده؟
درنو اوریدونکو، که څوک په یو جرم تورن شي د عامو خلکو لخوا وهل پکول او یا هر ډول سزا ورکول څنګه درته ښکاری؟ سم کار دی که ناسم؟ او ولې؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو د افغانو معلولو ښځو موسسې ته ځانګړې شوې چې معلولو نجونو او میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار کوي، حرفه ورته زده کوي او معلولو نجونو ته د کار زمینه برابروي. دا خبرونه زه مسیده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانو معلولو ښځو موسسه چې معلولو کونډو میرمنو او نجونو ته حرفه او کار زده کوي، د ټولنې تر اوسه پورې په لسګونه معلولو نجونې روزلې دي او عملاً په مختلفو برخو کې ورته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغان معلولو ښځو د موسسې مشره شاداب مبارز وایي اووه کاله کېږي چې د معلولو میرمنو لپاره یې دا موسسه جوړه کړې ده. دا وایي هغه معلول انجونې چې له دې ټولنې نه فارغ شوې دي په ژوند کې مثبت تغیرات راغلي، اوس عملا کار کوي.
زما خو د دې کار چې ما اوس په دې انجومې جوړ کړی دی او زه معلولینو په خاطر کار کوم وکاله کېږي. په دې وکاله راجستر چې د دفتر تر لاندې زه راجستر لرم، تر 6000 کسان ډیر دي، مګر تر آموزش کاري لاندې چې دوی دي تر 900 ډیر چې فیصدي مثلا 80% کندې ښځې او بې بزاحتي او 80% کسان معلولین دي. په دې ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي، د دې خاطر چې خلک چې کار کوي مثلا پروژې اخلي، پس د ختم پروژې دوی یو مسائل چې دوی ته مثلا ورکوي او رخصتوي، د موږ دا رقم کار نه دی، مګر دا رقم دی چې د دوی زمينه مساعد کوي. دا وسایل چې په دوی اختیار چې ما ورکړي ده، د خاطر چې دوی خپل هم کار کوي، نول معلولینو هم په دې بخښو کې آموزش ورکوي، خپل هم په دې آیت لري مثلا د خپل ژوند او مشکلات حلوي، عملا مش کار کوي. د دې خاطر چې زه نه پېژم چې دوی په کور کې ناستوي او دوی خود داسې مفتخور عبادت وکي، مفتخوري نشي کولای چې یا مثلا دوی انتظار بس چې کله یو ځای ته کومک پیدا کړي چې دوی به وخت کومک او ورسته په کور کې. دا باید زما نظر دا دي، زه خپل دا کار کوم چې دوی خودکفا باید خودکفا شي، د خپل لاسه د خپل د استعداد د نوی دوی به یو شی به پیدا وکي او برمندانه دوی ژوند کوي او نه پچا باندې احتیاجی کولای شي. دا کولای شي چې په خپل لاس په خپل زحمت په خپل همت باندې کار وکي.
اغلی مبارز د یو څو معلول نجونو یادونه کوي چې دی ورته د تحصیل زمينه برابره کړې او اوس له پوهنتون فارغ شوې دي.
دی وختو کې چې موږ کار کړی د پیاو څلور تنو د معلولینو کسان و چې د دوی د پانتون کې بې نتیجه پاته شوی، بیا ما پیشنهاد مې ورکړی و پانتون لقمان حکیم ته د څلور کسان بې لفیس یا بې لکم امتیاز په پانتون کې دوی شامل کړی ده. خوشبختانه چې پس د دورې نه دوی چې ختم شو دورې، بیا دوی ته دیپلوم ورکړل، نو دوی ډیره یو شاده روی درلودله چې زه ډیره خوشاله شوم چې دوی معلولین او د سپین چپن سره چې دوی راغله زه ډیره خوشحاله شمه. قابلګي ویلې ده او یو رویه پیدا کړې ده د موږ د پاره او د ملت د پاره ډیره ارزښمند کار دی.
د همدې معلول نجونو له جملې نه یوه هم حکیمه حسینی ده چې د پخې له ناحیه معلوله ده. دی د همدې ټولنې له برکته قابلګي او رژګري ویلې ده. دا اوس له نورو معلول نجونو سره دکان لري او کار کوي.
دې اوراس کړی دا مو خیلی خوب شوت کې به د می شش مو کار کړم. یا لپټاپ
کوش پګو میشته کې می آرایشګری زده کړه، اوس دکان لرم. په دکان کې څلور نجونی کار کوو، زما او دی وی بلینجلې په خې مایوب دي او دی وی بلینجلې لاس نشته. موږ یو بل سره همکاري کوو. له دکان نه می د پهنتون او کور خرڅ واسم. قابلیت می خلاص کړه خو تر اوسه می ډیپلوم نه دی اخیستی. اوس شفخانه کې عملی کار کوم. مېرمنو ته ولادت هم ورکوم. هیله لرم چې خپل ماینه خانه ولرم او خلکو سره کومک وکړم.
هو امید دارم ماینه خانه یک مریض د دې خود رخصت کنم، مردم همراهی کومک کنم.
اغلی حکیمه اوس نوې نامزد شوی هم ده. دا وایي کله چې برا پسې څوک په مرکه راتلل نو کورنۍ به مې ویل چې ته معلولې او نشې کولای چې واده وکړې، خو کله چې مې شاداب مبارز ته ویل نو د هغې ځواب دا و چې معلولیت عیب نه دی، ته کولای شې واده وکړې.
که قد از من زیاد آشنا بودم این فعالیت کارهای من رو دیدم چند سال
اوس وختونو کې نامزد شویم. نامزد می چیز ما کار او ورتیا ولید نو به غوښتل چې لمه سره کوژده وکړي، خو چې کله خواستګاری راغلل کورنۍ می ویل چې ته معلوله یې او نشې کولای چې واده وکړي. وروسته بیا شاداب مبارز ته ورغلم او له هغې سره مې مشوره وکړه. هغې راته وویل چې ته معلوله یې خو ناتوانه نه یې او کولی شي واده وکړې او خپل ژوند جوړ کړې.
دنیا دیئے تو وگما دے گلابونو تو پیدا نی مانڑے تو پیدا
شاداب مبارز د کار او حرفه ترڅنګ ځینو نجونو ته چې زده کړې وروسته پاتې شوې دي او معلولیت هم لري د درس زمینه برابره کړې ده. شریفه او سونا هغه نجونې دي چې یوې په جسمي لحاظ سمه وده نه ده کړې او د بلې یو سترګ نابینا ده، خو اوس د میرویس سواد حیاتي مکتب کې درس وایي.
زمنم شریفه دی، شپږ ویشت کلنه یم. د مکتب ته راغلی یم چې درس ووایم. په کور کې زه او مور مې یو. په کورس کې مې د سوزي زده کړې شالونه جوړوم او په هغې د کور خرڅ باسم. په آینده کې غواړم معلمه شم او وظیفه ولرم.
سونا صنف نو یا الف هستم، ابدا سال هستم. خودم چشم دیده نمیتونه یکی جدیده.
زمانم سونا دی ولس کلا نیم او نهم صنف کیم. یه وسترگمی نبینه دا او بلمی هم ضعیفه دا. غوارم تحصیل تمی ادامه ورکلم، یه وخه وظیفه ولرم او کورنه تمی خدمت وکلم.
بگیرم پا بر فامیل خود یه چیز خدمت کرده بتانم.
خاچی د میرویس په سواد حیاتی مکتب کې معلمه ده، وایي دوی له معلولو شاګردانو سره ډیره مرسته کوي او ځینې معلول شاګردانې اوسکار هم کوي.
شاگردان موږ نیسو چې تحصیل نه پاتې وي، سنی غټ شوی وي، هغوسه کومک وشیدو په خاطر چې دوی یو ځای ته ورسي. بعضې داسې دي چې هغه مادرزادیش فرزن شپږ ګوتې لري یا سترګې کږې دي یا غوږونه سم نه اوري، خو ډېر کوشش ورسه کودم شوق علاقه چې لري غواړي چې یو ځای ته ورسېږي. موږ کله چې د نورو ته لیک لوست زده کړو بیا وروسته د دی سه د یو څو دقو دپاره جدا کینو، جدا دوه وره درې وره درس ورته تکراروو څو چې دی دغه درس نه یوه نتیجه واخلي. تقریبا تر دیارلس نفره پورې کېږي. څوک د سترګو مشکل لري، څوک د پښو مشکل لري، څوک د لاسو مشکل لري. ډېرې فارغ څو دورې فارغ شوي، تقریبا درې څلور دورې فارغ شوي. مثلا هغه کونډې ښځې وې چې د ضعیف اقتصاد نه یې اعصاب خراب و، ژوند یې خراب و، ورو ورو هم تشویق ول، اوس په ډېرو ځایو کې کار کوه کوي. تغییرات راغلي، دومره اوس تشویق شوي دی چې دارې خو نه شاګردان راځي.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خپرونه لا آزادی رادیو ناوړی. شاداب مبارز وای زتل معلول نجونو ته ډیره روحیه ورکوم او ورته وایم چې معلولیت عیب نه دی. دا وای زه ډیره خوشحاله یم چې زما یو شاګرده له یو سالم شخص سره نامزد شوی. اغلی مبارز خپل هم لا واده نه دی کړی. دا وای کچیر می د واده کولو پریکړه وکړنو له یو مایوب شخص سره واده کوم.
زما هیله ده د ټولو افغانانو، د ټولو وطنانو چې داسې فکر مه کوئ چې یو څوک ستا په نظر ډېره شایسته ښکاري، مثلا ظاهر خوی ګوري، مګر هغه معلول ده. بیا تاسې د فامیل سره مشوره کوئ چې زه یو څوک مې زه غواړم چې د دې سره واده وکړم او دوی به تاته وایي چې دا معیوب ده یا معلول ده. تاسې د خپل ذهنیت نه خراب نه شي. زما هیله ده چې خواهش کوم چې دا معلولیت نه دي. هر څوک باید یو سالم انسان یو معلول سره واده وکړي، مثلا معلول یو سالم سره استفاده وکړي. دا د ژوند کولو په خاطر ډیره مهمه ده او دا یو عام ثواب دی او عام خرما. سان معلولین خزه و ماده ته می په اخر په ختمه د جلسې می وایل چې زه په خپل سالم مګر زه زما تصمیم دی چې یو معلول سره زواده وکم. ټول خنده چې دا کم مال او زه زما آرزو چې یو معلول سره زواده وکم. زما آرزو چې باید چې اکه دواړه معلول به خوشون نکي نشي کولای چې دواړه به یو ځای ژوند وکي. یو معلول او یو سالم کولای شي ډیره په خوشحالي ژوند وکړي.
اوریدونکو معلولیت کوم عیب نه دی. معلول او مایوب کسان هم کولای شي کار وکړي، زحمت وباسي، په خپل همت او وړتیا ځان ته یو مړی حلاله روزي پیدا کړي. موږ ته هم خای چې تر خپل وس او توان له معلولو کسانو سره مرسته وکړو، ځکه هغوی هم موږ غوندې هیلې، غوښتنې او خواهشات لري چې باید پوره شي. او هیڅ وخت باید دا احساس ورنکړو چې دوی مایوب دي، کار نشي کولای، بلکې یو بل ته باید د همکارۍ لاس ورکړو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. کا غواړی مختلفو کونه راواستوي د پوسټ باکس پته مو دادی. په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.